وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل له سټډیو زما همکار نوریه جبار خیل په مستقیم ډول مخ ته وړي او میلمه هم د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زه نوریه سنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د بیلاروس پولیسو پرون یکشن به په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویلس پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولایت ویان د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نه سقوط مثلا نه ده مطرح شوی، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلی، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندوز د امنی قمندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د دشت ارچی ولسوال محمد نبی کاکر هم د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دشت ارچی ولسوالۍ ډېرې سیمې له یوې مودې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د یو جماعت ملا په دې خاطر وژلې چې په پټه له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازار خوراکي توکي راوړل. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په یوې لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې دغه ملا چې نومې نه دی ایښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي غرنیو لارو د خپلې کورنۍ لپاره خوراکي توکي له بازار څخه راوړي.
په کچالار باندې طالبانو ګرکړی او درې ورځې لا درکو پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ تراور رسیدي په ولو کې په شهادت رسول دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. پس مکرې ازادي رادیو خبريال وایي درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لزګونه ولسی وګړي په دې خاطر برم تکړی او وهلي دبولې و چې د دغه ملا په څیر خپل کورونه او تل بازار خوراکي توکي راوړل. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چنارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسی خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسیدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوی دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان حکومت سموده مخکې د نوې کابینې څلیرشت نوماند وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نوماند رئیسان ولسي جرګې ته د باور رایو اخیستو لپاره ورپېژندلی وو. ولسي جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي. د جرګې په نننۍ غونډه کې به هم دا پرېکړه کېږي چې کله دغه نوماندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته د باور رایا نه د رایو ورکولو بهیر پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یکشن به په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یکشن به ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د ویسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویل ګومان کېږي تر اوسه بل 25 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشری د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشری څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړی ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې نه نوی شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو لمخې چې د دې هیواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې درې څلوېښت رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 ښودلی چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې لس زیاتوالی ښیي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی یې تورن کړی چې اذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان اذربایجان ته د ناګورنو قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 28 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوال فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت قزاقستان د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوال فضایي تمځای ته استول شوی و. د امریکا قضایي وبخي د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي د لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاد کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل له سټډیو دا خپرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پای پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاد کرشمه نظیمی ایمیل منده. اغلی نظیمی زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونه ته خراغ لست. وعليكم
السلام، زما سلامونه تاسو او د ازادي رادیو د مخکخ خبرونه
بلې ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اوریدونکو ته د سې په لنډو کې ور وپیژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د رودار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې ما او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سټوډنټ کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې چې پای ته رسولې ده، او بیا په دیارلس واسی اوم سال کی ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې پیل کړی. البته شپږ اتیا اوم کې کانکور ورکړی، فارغه شوې د مکتب نه. په واسیا کې د ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې پیل، او په 2001 کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغه شوې یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کال وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپل ماستری پیل کړم په 1994 کې پورې جاپان ته وم او خپل ماستری مې د جاپان اوکیناوا ښار په ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده او اوس فعلاً بیرته خپل وظیفه ته ادامه ورکوم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته وروه پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0999 45 43، او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم دا اوس کولای شي چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړي. نظیمی را به شوستاسی ابتدایی زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسې له ستونزو سره ابتدایی زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسې ویلې چې تاسې ابتدایی زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسې را ته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسې وتوانېدی چې ابتدایی زده کړې هلته ترسره کړي؟
ستونزې خو وې، البته زمان افغانستان شرایط دي د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماستری پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګیه پورې بل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د همدې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، درېم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوي؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړي، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې د هغه مې تاسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي، موږ شپږم صنف کې وو. دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لس لري وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټول ورځ برزان سره به مې دا سوچ کوم چې څنګه به دایم چې نن خلاصي کی او نور به مکتب ته نه ځم نور به خون کې دای کاش من دا خون ته ته نه هم هدا خپل تر نه هم څنګه پوری شي
بل
دا وسه پوری شي نو هم دا و چې کله د سمبلې میاش و د سمبلې میاش کې د سپتمبر یو لسم په خرامه څه شو دا غي څه خاورسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادې چې مونږ بیرته د کلي نه راغلو خپل کور ته البته درونټې کې څه اوسېدلو او ښوونځی شروع کړو نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند ته واخېستل شوه او زما هیڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت کوچونه چې زه شپږم شم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانزینا فارغ شوی یاستی، دا راته وایست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړل، دا تاسو غوښتنه و، تاسو خپل انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه و، کنه تاسو نمرې هم د ته برابرې وي؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و دا چې په خوندې کې و ما نو د خوندې د دوران زما فزیک او ریاضي او کیمیا د مزامینو سره ډیر علاقه و، که څه هم هغه وخت نوی ښوونځي شروع شوي و داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیولي د کورسونو ته لاړه شوم، خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل، هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور فزیک نه هداسې مضمون کې همدا و چې خپله به مې علاقه به لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینري ښوونځي کې و هغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو ما نو زما مشر ورور انجینري پوهځي ما د هغې نوتونه لیدل د اول سمتونه البته اول او دویم فزیک او ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه به لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې دا چې زما پلار خپل ننګرهار پوهنتون کې ویترنری پوهنتون کې استاد دی نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړی وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وي چې هغه یې ابادې کړې وي او د هغه یې کرل او دقاني کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل هماغه ماشومتوبله به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي درس لولي او دوه په دې ټولنې راتلونکي انجینران دي، نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه و چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب و البته خپله خوښه که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې بیا هم خوشبختانه وم چې کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپل په دې برخه کې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کې مو کله کار هم کړی؟
عملی صحیح کې مې کار نه کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې د ښار ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نارینه دي د دې ټولو هر مسلک کې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو تو یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري علاقه ولري هغه که هر مسلک یې هغه ولولي راتلونکي کې زموږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه یې که ښځینه یې انجینري برخه یې اقتصاد دی طب دی تعلیم تربیه دا کمپیوټر ساینس دی که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری پوهځي کې بلې زه دا د خزر لپاره ډیر خو مسله بولم چې چیرته د هغه علاقه او استعداد ولري.
بله بله ډیر ښه. منکه فکر کوم چې اوریدونکو هم په کرخلرو یو اوریدونکو بره واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړ کني ولې؟
د ناوی ولایت څخه د ګروار.
ناوی ولایت څخه څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې
نه د ناوی ولسوالۍ. اها ډیر ښه. مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورځانې ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلې و بیا به مو زنګ را وهلې و. درنو اوریدونکو د مخکخه خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخه خزي کمی چې پټولنه کې ډېری مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنی ولري. موږ سره اوس مهال کرشما نزیمی د ننګرهار پوهنتون استاد ده چې دې نه یوازې استادی کړی ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. کته چې پښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکونه سي. زبې یو زل بیا د ټلیفون شميره وایم. زمګ د ټلیفون شميره دی 0999 15 30 او بل شميره مو ده 0999 15 55. هم د اوس موږ سره اړیکونه سي او د اغلی کرشمه نزیمینه خپلې پښتنې وکي. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد را ته وایاس چې څه ډول، یعنی کای وخزا زی حالته بهرنوی هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنوی هیوادونو ته، ایو افغان خزازی او حالته ماستری کبی درته وایاس چې دا دی وی ټولنې د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالته څه آسانتیا وشته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالته آسانتیا وی دی کنه تاسو د هغه په اړه راته وایست.
ا په بهرانه یو ټولنه ته یا په بهر کې ځکړې د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی ځوانه کار کې صاحب دلا لیکلې و. په دې برخه کې مونږ هغه څه سفر نه کړې په دې کې معمولا منفي نظریات لري. هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2000 سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې تقریبا 2.5 کال ما تیر کړ اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه میرمنه مسافره کیږي یا زده کړو لپاره ځي زه دا ډېر څه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي او په
بلې
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډیر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پانتینونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره او غاتي نور غاتي دی یعنی دا د ستونزو دغه د چې اته هیڅ کوم ستونزه موجوده نه ده که چیرته مونږه خپل لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه مونږ معمولا په قرآنۍ باندې تکیه یو او دا هم خلک لري خواله لري هم منفي اغیزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره مونږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان متکی تربیه کړو نو دوی هیڅ په بهرني هیواد کې د زده کړو په محل هیڅ کوم ستونزه سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چیرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته په مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه د خپل اخلو د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکی انسان روزل کیږي او دا زما په نظر یو غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمه، تاسی اوس محل استاد یستی، درته اوای است چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره استاسی پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس محل ډاډه دي دا غوی د ډاټ کراته وای است؟
دا معلومه خبره ده. اول زغفله تجربه وایم، کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری پوهنځی انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نوې لو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو وایي داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند چې د اتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تر څو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شوم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې محصلین نجونې لرو. په او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه یې لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي، نو دوی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد رفیق جبارخیل مې کابل نه تماس نیولې د خور نه.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ جبارخیل صاحب، مهرباني.
دا خو بل د خور نه دا پښتنه کوم. اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې تاسو زموږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل ابزایی کی یو دی تعلیمونه کی یو در ماسری کا چی پوری رسی گی دا دی منگ ملک پارا چیز منگ دیر او صبات تولن دا دی فخر زیر دن دا پختنکم دی خورن دا پختنکم چی تا جابان تا تلی ماسری دا پارا التا خو انگلیسی زبا نستا و جاپانی زبا دا تا تس مشکلات نو
دا جبی مشکل. بله دیر ازیاد منانا آقلی نظیمی تاسیز مک دورور پختن واو ریدلا؟
بله ما پښتنه واورې د ژبې په اړه په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک یې زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي ټکسي نیسي، نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زموږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي.
بله بله ډیر زیاته مننه. از مګ دا ورور پښتنه حال شوله. یو بل اوریدونکو بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ضیا الله ګوجر ده. لغمه ولې صاحب ته مخ کېما؟
مهرباني
وکړئ سوال لرم.
مهرباني
ژوند دی وسید دا تاسو مخ په خپل خبرو کې دا ونه کړ چې ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی یا نه تحصیلات کړی دي.
بله
تاسو سپیلند دې په خدمات تاسو واده نارینه تشویق کوي او که ځخه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي. دا یو او پراتلون کې تاسو وکوي ناري نه ته کولای شي او که خزو ته هم کولای شي.
ښه، چی شي د خزو لپاره د سیمه مشخص وایست؟
به مخکې خپل دغه کې ولې سیمه په دې تاغه سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا.
بله،
دې په دغه تشویق دغه کې به وازه زنانه وي او که ناري نه هم دي، دې کولای شي چې ناري نه تشویق کړي او که زنانه وي تشویق کړي. دغه برخه کې مسوال ده
د دې هڅون کې څوک وو ناري نه او که خزینه، یعنی د کورنۍ غړي خای. اها،
نه 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 بخنه وړه ما صاحب، دې تلنګ دې وی کنه د مخکې خو پروګرام دا دې چې دا وازه نارینه دغه ته تشویق دي تحصیل او تعلیم ته او که نارینه ته هم دې کوم مسوجه پیغام لري.
اها زه خو خد دې پوښتنې جواب بخپله نازیمی وایي، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول ارزه د نارینه لپاره اوس یعنی تر ښځو ډیر زیات دی. خو بیا هم اغلې نازیمی تاسو مهرباني وکړئ.
بله، ما سوال واخیست چې زه به یوازې پر اطلنټیک کې یا اوس مهال چې زه خوشبختانه یو کام پیدا یا کام شمین دونه هم لرو، نو زما حسی یا زما خدمات یا زما کار پیدا دا یوازی دونه لپاره نه دی، البته د ناری نو لپاره هم دی، ځکه زمونږ ماشینین لرو، ماشینین زمونږ ټوله نه دی را کوو، غریبه طبقه ده، کوو بیغرزه طبقه ده، نو زه د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره، البته د خزو لپاره یو یوازینه لکه یم په خزینه برخه، یوازینه هغه څه ما چې زه دلته کولای شم د خزو د ادرس دوی سره مرسته وکم. د نارینه لپاره منګ لرو، په ډیر نارینه لرو، خو بیا هم د یوې اوسارې په سپار دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشینونو لپاره هغه کورونه دي چې خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکم.
بله بله، ډیر زیات مننه. یو بل اوریدونکو برا واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم، تاسو زما غوړی سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړکې نیولې ده، مګر پامې تخبل تلیفون ته نه دی. یو بل اړکې برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. سلام علیکم،
په خیر اوسئ؟ په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟
زما نوم اسام احمد مریدی، د کندهار ولایت خبر کوم.
مهرباني وکي اميري صاحب،
زما هیلو ارزو د خورتي څخه دا د نظمي صاحب څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کوم ځای کې ورسولې؟
د خبرولې په لار کې دا پوښتنه جواب کړله. که تاسو بل پوښتنه لرې مهرباني وکي.
بس دغه
ډیر زیات مننه. اغلی نازیمی، زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده او ستاسو غږ اوري، دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسو چیرته کړې؟ کده سی په لنډو کې یو وری بیا هم ورته یادونه وکړي.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسا مې هم په ننګرهار کې لوستې ده، د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي سیول سانس څخه فارغ یم، او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې.
بلې، اغلې نازیمی، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسو کوي یا اړینې نه بولئ؟
اړین خو ډېر زیاته ده، ضرورت خو زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي، نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو. نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپل رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طالبانه را ذکرانه کارونه تر سره کی خو واقع وای ټولنه پر مختګو کې په ټولنه کې دوی بدلون را مستکی نو دوی باید زیات کارو کی پد وختونه مونږ دې رضاکارانه کارونه یا سدي رضاکارانه کار باندې مونږ عقیده ډیره ضعیفه ده. زه خپل به باور لرم او خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړم دي که څه هم کافي نه دي زما په نظر، خو بیا هم خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم.
بله، اوس چې تاسو استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډیره زیاته ده، یعنی اقتصادي پلوه او یا هم استاسي لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده؟
اقتصادي پلوه زمونږ ژوند داسې ډیر اعلان نه دی، مګر بادم نه دی چې ته زما د استادۍ ترخانه نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخه تسلل شي، ځکه زما خاون خپله هم هغه هم استاد دی. خو زما لیوالتیا زیاته ده، ځکه د پخوا نه او اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې کار.
بله، او په راتلونکي کې څنګه، یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادي زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما ته سمخ واضح کړه چې انجینري سره زما علاقه وه. دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکو، یو انجینري تر څنګ یو استادي، ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوه. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر کې چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې، زه به یې نه پرېږدم، یعنی زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ یې د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به اسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز زیات
انجونو شکایتونه کړي وو له خزینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي؟
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کشي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل وسي، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغېزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري.
بله لکه څنګه چې همیشه مک اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت خزې د خزو په وړاندې تاوتریخواله کوي. دا راته وایاس چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریزي اغیز به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزما مخکې سوال په جواب کې ما وویل چې ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زموږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادان شته، موږ راشو د ستونزو د درلودلو په صورت کې یو څوک شته چې زموږ لاسرسی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویل شي. نو که چېرته دغه د ډاډ سلی زموږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینهو ته یا داسې چاته به دوی پناه ور وړي، داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام جوړه په خیر
یم. په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی. ستاسو نوم څه دی؟ بله اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
بله اوسمه دې زما غوړی.
بله ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
او زمي دي بي سلامونه کوم.
وعليكم السلام. تاسو
راډيو ټول کارکون کوریدونکو تاسو درنې ملمنيه ته سلامونه.
وعليكم السلام. تاسو نوم څه دی او د کوم ځینې مړ کني ولي؟
زمي دي بي پښتون نه جوړځم.
پښتون سپ مې ربا نیو کوي.
زما نظر خدا دې شي وطن د خور وطن زما په ډیرو تکالیفو باندې ودا خوشبخت ده چې تر دې اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایدا د وطن یا د افغانستان و شو سره شي د خوشبخته د کشکار څوک دغه شي ار خور دغه شي تعلیم وکي، تعلیم او تعلم وکي، د دې پر قدم باندې قدم کشي دي
چې
د بل د وژو بار نه دی، د کور د کورنۍ د وژو بار نه دی. نو دا به څه خبره ایسته سم منو سیم پښتنه داده چې درس وايي په ننګرهار کې چې استاد یې کوي څنګه د ننګرهار جونی استاد سره درس وايي ک د نور ولایتو جونی همسته او بل ساده د څه شرایط راغلي دي چې څو خپل خلک نشي خلاصولای، هیڅ څو خپل ځان محفوظ نه غني. د دې د امنیت چارې څنګه د ځان په ننګرهار کې تل محفوظ غني واکه موږ نه نه خپل ځان محفوظ نه غړلای، دا څنګه د امنیت دی غاسه.
بل ډیره زیاته مننه قریص پښتون، مهرباني وکي اغلی نزیمی.
یو ملی پانتون دی، دولتي ملی دولتي پانتون دی د افغانستان څخه په کې دا چې د ټول ولایتونو ماشین کې هغه پسینان نارینه نو دلته یوازې نادي یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټول ولایتونو څخه هم جونې هم نارینه ماشینې شته. او د امنیت لحاظا افغانستان په هیڅ ځای کې په هیڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی، خو موږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي، یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دی. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کیدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آتا ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی، خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کیدلی شي د شا له خوا نه زه واعظم، ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره، ځینې وخت داسې ویره موجوده دي ځکه اوس د د کابل پوهنتون په خرامان سشوا او د ابو پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې په خوخه مستثنا دي نه کومبل اداره بعد وختانه نو حالات په ټول ځایونو کې موجود دي او د ټول افغانانو سره سره خو موږ لازم ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو په خپل دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو نو
بله بله اغلی نازیمی لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې امنیتی ستونزې شته د ټولو په وړاندې هیڅ ځای هم محفوظ نه دی نو تاسو څنګه بهر ته څو وری تللی یاستئ دا هوډ مونږ نه کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي
زه هر ځله بهر تللی منو هر شپه افغانستان ته ځړلې دي نو هم د کورنۍ مشواله حالته او هم بیا د وطن لريواله بار تاتګ زما یوازینی هدف د ذکرو او د نو مهارتونو زده کول دي نه د دې لپاره چې زال تخپل ژوند سهولات کې کما او بس نو هر څه هیر کما نه د زمنګ وطن دې همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه اوسم کولای شي یو ډیر کوچنی تغییر مې خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامست کول شم نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډیره غټه لاسته راوړلې نسبت دي چې په بار ملک ډیر یو پرام نه او په سهولت ژوند ولرم یا هغوی لپاره کار وکم دا بل نه بلکې زما استخاره او زما لپاره د بیا شي دي هغه د خپل ټولنې لپاره کار وکم بار صرف هدف مې د ځکه کې د شراتلون کې چې بس زما صرف یو ځینې موخه همداده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي دغه زه خپل مخې ته وړم بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی وځینې هدف مې همدا دی
بلې لکه څنګه چې بلې
فلار هم نه لرم چې بهر کې
اها اګلی نزیمه لکه څنګه چې تاسو په یو اکادمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسو تر هر چا ډیر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړی ده دا راته وایست چې د ننګرهار ولایت په کاچا باندې اوس مهال په ننګرهار په هنتون کې د خزو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې
د قناعت وړ ورته نشو ویلای شو خو نسبتا خوشاله ده در تر په خاصه خاصه کا د کانکور کې چې د ګډون شمیر وي هغه هم اوس سناصد تقریبا 3 کال په خوا چې ما زه تقریبا ما دا لیول
بله
د 8% او مګر دا تیر کال 15% تا تقریبا دوه چنده تر پوسه شوه ده 15% په کانکور کې د جنو ګډون وو اندارنګ په په سمفونو کې یا په فاکولټو کې په هغې فاکولټا کې د پانسون کې د ماسینونو شمیر هم مخفل وړېدل دي خو د صنعت وړ ورته مونږ نشو ویلې ځکه په 2000 او بخې په 1200 کال کې کله چې زه استاد شوم د بانک انجینري پانسي کې یو ماسه لا وخزینه مګر اوس مونږ د سالوي خوشاو فاخزینه ماسینه لرو
بله
خدا هم کومنګ چیرته د نارینه په مقایسه یو زکه ټولنه کې هم نارینه د افغانستان ټولنه تقریبا 50% خزینه لري که مونږ نو په دې اساس باندې هم دومره لوس خو څه هم مونږ ضرورت لرو خو مونږ په سمپونو کې که چیرته مونږ 50% سم په لارو 50% سم چې مونږ 50 تنه شپږ تنه جوړ لرو نو دا د قناعت وړ نه دی زموږ لپاره دا باید دې ته کار وشي ترڅو
په پوهنتونونو کې په خاصه توګه په ننګرهار پوهنتون کې اوس مهال نجونو ته کومې اسانتیاوې شته د لیلیې په ګډون باندې
اسانتیاوې یو خدای چې کوم عامې اسانتیاوې موږ د نارینه لپاره لرو هغه د ښځو لپاره مثلا څومره دی لابراتوارونه دی ول کمپیوټر لابونه دی د انټرنیټ شتون دی د انګلیسي کورسونه دی د ښځو لپاره خاص څه چې دی هغه هم البته د لیلیې تر څنګ چې لیلیې دوی ته موجوده ده دوی ته یو مشخص پارک جوړېدو باندې کار کیږي په ننګرهار پانتون کې د دوی لپاره یو مشخص پارک تر څو په خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغه پارک ورشي. د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي. که زه غلطه شوې نه اوس ما وبخی دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله، خو پخوا ورته فعاله وو. ځانګړي بسونه درلودل د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو، خو دغه اوس زه ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه. همدارنګه په هرې فاکولټا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی، نو خو هره فاکولټا یا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو، خو د نجونو لپاره موږ خاص تر څو دوی هلته ارام وکړي او په فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بله،
همدارنګه د استادانو برخود د جون سره دا نسبت د نارینه هلکانو محصلینو ته ډېر مهربانه دي، ټول استادانو ورسره او د دوی لپاره ټولو سره همکار دي. زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوی یم، زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه دې د پردو نارینهو تر منځ زما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یم او هلته زه درس والا ما نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادانې اوس مهال یعنی بهرنیو ټریننګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسې خپله بهرنیو ټریننګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
نورو استادانو خو تر اوسه پورې ما شخصا زه فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی، د خپله استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی، د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښیي چې بهرنیو ټرینینګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي. خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 30% په هر پروګرام کې د جندر په اساس باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي او پوهنتون هم هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اسمان دوی ته یې د دوی حق ورکړی. لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده، نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما دنګه ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم. په دې اساس باندې ما 2 ځلې امریکا ته سفر کړی دی لنډمهاله ټریننګ لپاره، 2 ځلې هند ته تللی یم، 1 ځل سریلانکا هېواد ته تللی.
بله، از موږ اوریدونکو بیا هم په کرښه دی یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه ورور اړیکه پرې شوله، یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان غزمی افریس.
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ نوم څه دی؟ بله، غږ مور عزیز، ستاسو نوم څه دی؟
ان سلام تاسو ته قدرمن میلمنی ته نوال تکتین د سرتاری تکتین د تکتیکان
امین اول سه میرا بنیو.
انا اول خو زه په دې خور باندې ډیر ویاړم چې طالبان په وخت کې د تکړه کړي چې واقعان دا تکړه ده په دې مو په خر کو ولاد دې ته نورم ته په کور کې ما په ستنه ده د لدی چې د ایتاپ پرمختګ کې او د ایتاپ تعلیم کې دا لاسونه چا زیات تشویقول پلار مورچان یا ورونو دي یا د ځوان ملګري چا ډېر تشویقول سي.
بله،
تعلیم او پرمختګ چا ډېر لاس او ډېر مننه.
ډېر زیات مننه. اغلی نظیمی زمګ ورور وو، دی وای چې ستاسو حسون کې څوک وو؟
زما حسون کې زما کورنۍ وا، البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی. خاوند مې الحمدلله زما تشویقونکی دی په دې برخه کې، زما د پرمختګ په برخه کې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار، کورنۍ مې، خویندې ورونه مې، زما کاکاګان، البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځي استاد و، استاد احسان الله احسان، د هغې ډېرې هڅونې تشویق و چې زه همیشه تشویقولم، هڅولم یا تعلیم په جریان کې یا د هر لاس تر اوړنه په جریان کې کوم لاس تر اوړنه مارا په ژوند کې درلودل هغه ټول د ما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله آقای نازیمی، د خبرونه په پای کې تاسو خپل پیغام را ته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د ځکه په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په سامانو باندې نه، بلکې په لونو دې هم ځکه وکړي. د لونو زده کړې څو ګټې لري؟ یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې په خپل راتلونکي ژوند کې به خود کفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص دي. مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور اکثره موږ افغانان دا رواج لرو چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راته رہی، لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه د اولادونو پښتنه یې ژوند دی څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي کې. عینا لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله ډېره زیاته مننه. ها مهرباني مهرباني آغلي نسیمه.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو وروڼو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دوی د په ټولنه کې که هر کوچنی کار یې دوی د هغې ته نه نوی، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي. د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هره کچه وي، نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورې ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو. ډېره مننه د ټولو اورېدونکو څخه او د ازادي راډیو څخه چې ما ته یې وخت راکړ او زه یې د مخپخو مېرمنو په
بلې ډېره زیاته مننه آغلې نازیمې لتاسې نه. هم درنو اوریدونکو، د مخکخې خزی د دې ورې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه تاسې په مهربانه څښتن سپارم. الله مو ملشه.
زد کوثر لجام را به دل اوبا، ها د یقین لګیږي راز دې دل لحظه، تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی، د یې تقدیر خړلې د یې نصیب وجلې، تد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلی، زد دې دور انسان ماپ کی څورکړی، داستا پراندی ګلی مامي د دواړو سترګو تیر ورکړی، دت کتلې نشم دت جړلې نشم تا اورې دلې نشم، سات راهونو لګي یاد دې هیڅ کې هم نیولې نشم. I'm not afraid.
کنی رغون ولی نورو میری خونه یو کنا دوار لگه و جدا ده هم لمبو سویی زهم مورو سویم ہم گالی شی تال دیوان